درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا، د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي. زتران دا هم ویلی چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورتر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارد بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پانه کښلی، طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې لږ پشم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی ونیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو ښځو نومونه ملالۍ هاشمي، فاطمه محمدي او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د راپورتر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوي، زه بې قید و شرطه د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقې د بشپړ اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیلزاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د همدارس لیکلي طالبانو د دوه پټړون کې له داعش سره د مبارزې ژمنه کړې و. د داعش د دغو مشرانو وژل کېدا د دې ښکارندوی کوي چې دوی دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره د دوه وادونو د ګټو د خوندي کولو په ترڅ کې خپلې اړیکې زیاتې کړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنو جنو آنلاین زده کړو ته مخه کړي. خو د راپورونو له مخې کمزور انټرنیټ د دغو زده کړو د دغه زده کوونکو لوی ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د رومي په نوم د وی آنلاین اکاډمۍ یادونه کړې چې لومړی 500 خو اوس 1500 افغان زده کوونکي لري. یو شمېر افغان زده کوونکو له رویټرز سره په خبرو کې د سپیس ایکس له اجرایي مشر ایلن ماسک څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ زمینه برابره کړي. افغان اسرامیاش ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوری ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درېمه شلو وره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د درېو شلو وره مسابقو تاریخي لوبلړۍ په پرونی بریا ترلاسه کړه. د اوکراین پوسټ په تیرو تلریش ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالیستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هاوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب دی اړولې. د امریکا په خوانی ځانګړی استازي وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکو کې سوایي
کدا تهدید تو حق هم دوم راجیتی باید د همکاری وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګا ته خپل مریض رسو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
په بچی مې دي جامې نه لري بوټان نه لري دغه مزدوري نشته بل شي نشته ریان چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
د سعودي او ایران د اړیکو د شکیدو په اړه هم راپور لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته 14 شوې ده. دا 14 د ماسپښین په شاوخوا یو بچو شو او ویل کیږي چې دا هغه وخت دی چې د وزارت کارکونکو له دفترونو وځي ځکه چې د روژې په مناسبت رخصتي مامورینو ته ژر ورکول کیږي. تر دې وړاندې د جنوري په 11 هم د بهرنیو چارو وزارت مخته سخته 14 شوې و چې پترس کې لشتلجه شلتنه او اکثره د دغه وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو پکې وژل شوی و. د نننې 14 د نور جزئیاتو لپاره حسیب الله تلاش را سره دی لدې اورو تلاش صاحب ورستی معلومات سړي.
سلامونه. نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه د په کابل کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وطني ته نږدې 14 شو چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قماندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د دوهم امنیتي اوزې اړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخ ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري په نخښه شو. خغلی زدران زیاتوی د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره چاودیدونکو توګه 14 وکړه چې لامل یې شپږ ملکی کسان وژل شوی او د دریو طالب عسکرو په شمول یو شمیر کسان ټپیان شوی دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د بهرنیو چارو وزارت مخته ل 14 دوی ته تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 12 ټپیان ورول شوی دي او دوه ټپیان دوی ته رسیدو مخکې مړه شوی دي. تروزه کومې ډلې د دغه حمله مسولیت نه دی منلای. خو د تیر کال د مرغومې په 28 هم د طالبانو د بهرنیو چارو پر وزارت برید وشو چې پکې د یاد وزارت شپاړس ډیپلوماټان ووژل شول. په ټوله کې شل کسه ووژل شول چې یوازې شپاړس ډیپلوماټان او تر څلوېښت ډیر کسان پکې ژوبل شول. د طالبانو پر بهرنیو چارو وزارت د هغه مهال برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلای وو. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسولې دغه برید غندلې دي او د افغانانو لپاره د سولې او امنیت غوښتنه کړې ده او د پیښې قربانیانو ته سره غمرازي او خواخوږي ښودلې ده.
ډېره مننه حسیب الله تلاش چې د کابل د نننې 14 جزئیات وابرول. لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه د طالبانو په قول په دې 14 کې لشتلجه شپږ تنه وژل شوي دي او تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. خو تیر ځل چې د جنوري په 11 د همدغه وزارت مخته 14 شوې وه مسؤلیت یې داعش ډلې په غاړه اخیستی و. نو ډېر احتمال شته چې دا برید هم داعش ډلې کړی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا په مزار شریف کې د داعش د درو کلیدي غړیو د وژل کېدو د ادعا په تړه وایي. طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې وه چې له داعش سره به مبارزه کوي او که د طالبانو دا خبره تایید شي د موافقې د اجرا لور ته یو ګام دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تېره شپه خبر ورکړ چې ونه وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو په محل د داعش درې مهم مشران وژل دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي کدا تایید شي چې طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي دا به د افغانستان په شمال کې داعشي ډلې ته لویه ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست تېره شپه دا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامي تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستاني وژلي دي. اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې ادعا په تړه وایي طالبانو د دوحې په هوکړه کې ژمنه کړې چې له داعش سره به مبارزه کوي او د داعش خراسان څانګې د دریو کلیدي مشرانو وژل له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنتیا ښیي. خلیلزاد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان باید د دوحې تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره چې د ده له قوله د افغانستان او امریکا په ګټه دی اړیکې زیاتې کړي. روانه مارچ میاشت کې طالبانو په بلخ، فاریاب، کابل او ننګرهار کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. په دې عملیاتو کې دوه ځلې په کابل او مزار شریف کې طالبانو لخوا د بهرنیو داعش وسلوالو د وژلو او نیولو ادعاوې هم شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر پاڼه کې دا دعوه هم وکړه چې موده وړاندې یې په فاریاب کې هم عملیات کړي او په پایله کې په بلخ کې د دوی په والي شوي ځانمرګي برید کې ښکیل داعشیان هم نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي په بلخ کې د دوی په وژل شوي والي محمد داود مزمل ځانمرګي برید هم یو تاجکستاني تبه کړی و چې وروستیو کې د برید لپاره افغانستان ته استول شوی و. طالبان داسې مهال د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د وژنو او نیونو ادعا کوي چې میاشت وړاندې یوې کورنۍ وویل د مزار شریف په مراهیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګناه دي. یاد کورنۍ د تیر کال د کپ په 19مه نیټه د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو جسدونه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما مخې ته راوړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. طالبان داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مهمو مشرانو د وژل کېدو خبره کوي چې تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل په افغانستان کې اوس مهال نږدې 2250 داعش وسلوال شته چې بهرنیان هم پکې دي. د غونډې ته د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر مایک راجرز ویلي وو ارزونه داره چې له دې ترهګر یو شمېرې کولی شي له شپږو میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالاتو اهداف په نښه کړي. خو له دې ټولو اندېښنو او په داعش ډلې د طالبانو د عملیاتو سره سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي اونۍ وړاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې داعش نشته او وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي او کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ دی په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شاغلی خلیلزاد د غوړندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اسحاق اکبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي دا بېل مسله ده. موږ او تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې هغه اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي د داعش نچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو ترڅنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څونه د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څونه استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم او دا خبره دوی ثابته کړی دی. اول خو که دا تحدي تو واقعا همدغمره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندي او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
د څه چې د استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي. نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تلیفوني خبرې کړې او پریکړه یې کړې چې د روژې په میاشت کې به مخامخ هم سره ګوري. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي د سعودي عربستان پاچا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی ناورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نګدی یوې اونۍ په موده کې دغه وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړي او ژمنه کړې چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشته کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان خبریالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوي، خو هغه د دغه ځایونو نمونه نه دی اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبرې او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څوکلونو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا و کال وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماتیکو ادارو یرغل وروړ. په ایران کې هغه مهال مظاهرې په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخه ټاکل شوې چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګری هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادي کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړې لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کال وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خبرونه په دوام کې په کونړ کې د بیروزګاری او په هلمند کې د درملو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه دراوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرګندلی
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونو له تعلیمه او تحصیله د نجونو او ښځو د منکولو پر موضوع مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. له برتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یو چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبيني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تلو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځي د پرانستل کېدو په اړه کوم ستونزه نسته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول سرګندونی کړي، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانستلې، او دوی پر مخ یې په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د انډیپندنت په لیکنه د دې طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې وه، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زر نجونې د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی، کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی د ولسوالۍ په ساحه یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبرې مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیواز لدی او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیواز له معلومیږي وایي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستلی دي، خو اوس ناخوشه دي.
دوايي موجود نه دي، هوسپیټل له زرا غلم د نسخه په لاس کې ده، دوا نه درا کړي مریض ناس دي.
په یوه وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقاو کې غټ سي، هغه په دې خاطر باندې چې دا سي سي پلس چې دلته اپریشنونو دا شی پکښو سي مرته یو اپریشن د لپاره مریض اس ولشکرګات
ضرورت او اړتیا ده چې دلته تر کلینیکو ته موږ راغلي موږ ترنن پرې تر یو پای کټ ګولۍ تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبري مني، خوای علت د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
همدا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونې کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی ترڅنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او د غډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې ترڅنګ سوچکالي او د غراز غربت هم ځپلي وایي په روختونونو کې هغه ډول خدمات نور ته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار رسوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو، چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري وکړي.
زموږ اړتیا دغه کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتی دي، هلته هم مریضان ستا ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعاله کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د څنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند د تیشي کلی اوسیدونکو دی، وایي اقتصادي حالات د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پری روژه ماته کړی.
بچی مې دی جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډیر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شي نشته. یعنی چې مزدوري نه زده کم ځنه پیسې پیدا کوم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کار یې خدا وو چې مزدوري به مزدوران به وي، نو خلکو به روژې له به چې غستل اوس ولا هیڅ شي نشته. موږ به څه وکړو؟ ډیر فخر سره مخامخ یي چیر اسنشت از سی بچوله پیچ شه واخلو، ما خامیده پیچ شه واخلو، چیر اس پیدا شي موږ به روجامات لچ شه واخ چنین، او بس وبو سر به روجاماته ونو.
دا یا بازی محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کارې دکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب ده. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې، داسې خلک راشه و چې د 100 روپو راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي، د 100 روپو چې ټماټر وک چارک واخلي خو موږ ته یو 15 روپۍ پاتې شي، او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې، زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي، کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روزي نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم د غشان خوراکي ټولو شیانو به د هغه نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو هغه قیمتونه چې دی هغه خشوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بر لاړ شي، بغه هیڅ کله په کتن دی راغلی. دا سبسه پټرول واخلا، دا سبسه ګاز واخلا، دا سبسه نور شیان واخلا، الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په خطر راغلي دي او نور هم په خطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بيوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګار کړي چې اوس ټول لور تستون سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو د ازادي رادیو څلوربیش ساعته خبرونه اورئ. زموږ د خبرونه نه یوازې د رادیو له طریقې اورېدای شي، بلکې زموږ د ویب پاڼې azadiradio.com یا azadiradio.org لاره هم اوریدای شي. همدارس د ازادي رادیو مطالب تاسو په facebook.com/azadiradio او ټویټر او انستګرام کې هم تعقیب ولای شي. اوس چې په افغانستان کې 4:30 شوې، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګ برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وبښتل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض اسکون کې شزی ونیولې. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانې ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای امریکا او طالبان دي د دوحې د موافقه له بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنون جوړو آنلاین زده کړو ته مخه کړې ده. په همدې حال کې یو شمېر جنو له رويټر سره په خبرو کې له سپیس ایکس څخه وغوښتل چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې انټرنیټ مهیا کړي. افغاني سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. ټاکل شوې ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه درېمه شل اوره مسابقه وکړي. او د اوکراین پوز په چیرو څلوربیش ساعتونو کې په دونیس سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کله ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 15 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو. همدارنګه د ملي ډیالوګ د منډو ترلو لپاره هم له خپل ملمنو سره دا بحث څېړو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې 44 هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي او په نور هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري. د مجاهد له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري. ښاغلی متقی له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت جنی د زینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په ګنړې مو تاسو ګرځیدل د لکیو کور نزاکتونه ډیر دي او نو موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنگیدل دي. هغه هم چې بیرته مخ ته راځي را مخته کیږي په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري.
که څه هم ښاغلی متقی د دغو ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل، خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هیواد د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدا د نړیوالې ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي توماس وست په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان مسلې ته د حالي ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټول وګړو اساسي حقونو ته درناوي د یو ټول ګډونو حکومت جوړي دا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغه اساسي دغه استازو د خبرو اساسي محور جوړوي. دغه هڅو په ترڅ کې په دې ورستو کې ویل کېږي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له شمیر چارواکو په بریتانیا کې میشت له یو شمیر افغان سیاسونو او فعالانو سره خبرې کړې دي. که څنګه خپل کرزي یا بریتانوي چارواکو د خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دي ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخواني ډیپلومات رسنوي ته ویلي چې د کرزي د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د زمینې برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي تېره اونۍ په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواکو سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمانه دا بل رابلل دي د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمد الکوزی او بخی محمود اهل الکوزی دوه میلمنو ته اخراغ لاست وایو. زموږ ټکنیکي همکاري شرکه وی چې امیل منوس رزمګ اړیکې د ټلیفون لارې ټینګې شوې دي. زرمه صاحب لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیر د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای کته هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی اړې کله نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ یو شمیر هیوادونو سره د طالبانو دغه اړې کې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماټیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصول لمخه تاسو څه ډول تعریف کولای شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزاد رادیو اوریدونکو ته مننه چې دعوت مو راکړ. ګورې ما مخکې څه دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیس کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د ښځو بشري حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشري حقوق پایمال کیږي نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټیډ نیشن کې، په هغه بشري حقوقو باندې چې کنوینشنونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د ښځو حقوقو سیډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینشنونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا نو خپله زمینه دي ته مساعده چې یو هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چېرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپلو لاندې کیږي نو دلته خپله یو خنډ منځته راځي چې هغه حکومت پر رسمیت ونه شي پیژندلی. که چېرته دوی دا کار وکړي چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپلو لاندې کړي پر رسمیت وپیژندل شي نو دلته خپله دوی ته مشکلات جوړیږي په ټاکنو کې، دلته بیا خلک دوی ته رایه نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې نښانې لیدل کېږي د بشري حقوقو دپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوي دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعت کړي، ښوونځي پرانیزي، نو ان شاء الله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو دا مشکلات به راکم شي.
من نظر مصب محمود حنیف الکوزی، تاسو څه پکې وای د متقید د څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنن کې ټول پر نظر دی چې چیرته طالبان لکه انتابونه خې نړۍ سره او خپل ملت وګونی سي نو دا حالت ډیر زیات دوران طرف تللی سي او ډیر احتمال ساده چې یو بل نورین ته لار هواره کی نو د دې وجنه د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره ډیر زیات لکه زرمسب چورته اشاره وکول ډیر زیات خاندونه وجود لري چې د تعلیم د خونځو د پونتونو د انجنونو لپاره په مخ دروازه تړل همدارنګه د یو حکومت سرګنواله تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال د افغانستان چې اوس حاکم نظام د سرګنواله دي چې شه ده شهید ده دیکتاتوري ده دیموکراسي ده یعنی هیڅ ډول داسې په یو اجتماع پیړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت باندې راځي د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوانه نه ده تاکل شوی نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره که دوی په رسمیت پیژني نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت پیژندو نو دومره غټ مسایل چې وجود ولري همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نشته ده د دې نه علاوه ډېر داسې پیښې کیږي چې طالبان یې په رسمي مسؤلیت نه اخلي خو هغه ناصر چې په طالبانو کې دی لکه دوی عمومي افا اعلان کړي خو د دغه باوجود هم ډېر پخوانی د ملي ځواکونه چې وو د پخوانی جمهوریت هغه ټارګټ کیږي هغه په نخښه کیږي رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادي باندې ډېر زیات قیدات دي حتی دوی کتا شو ورېدلې دوی یو مشر د خغلی نظام هم په نوم باندې چې د لوړ زکر وزیر هم د سمو د وړاندې ویل کې چیرته نظام څوک تخریبې په خله باندې هم هدف دا د څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل نو دا غس سخت بیانونه په نور نړۍ ته ډیر حیرانوونکي دي په چې یو کې پیړې کې څنګه د نظامونو وجود ولري
بله الکوزه صاحب مننه بیا به هم دې بحث دوام ورکو خو زرما صاحب تاسو په خپل خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبان او حکومت هغه ډیپلوماټیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړی چې نړیوال په رسمیت پیژني خو د طالبانو چارواکي په ډیپلوماټیک دغه کې دغه څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړې دي او خپل ډیپلوماټان ورستولې ده په ډیپلوماټیک دغه کې ځان لپاره بریا بولی آیا دا بریا ګڼل کېدای شي
بریا لیکن په کومه کچه باندې په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پیژندل کېږي او یو عام تور باندې اړیکې پیل کړي لکه پاکستان یا ایران یا مثلا نور هیوادونه چې لري نو دا به تاسو کله ونیسي نو بریا خو یو یو کچه لري یو یو سرعت یو سپیډ لري یو لیمټ لري کنه دا خو زه فکر کوم چې ډېره قلاره ته په ډېره په قلاره روانه ده
خو خو زرما صاحب مخکې د متقی البته په دغه مرکه کې ویل دي چې د ملاحظاتو پر ارتباط ویلو چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنگیدل یو او د دوی لپاره هم دا ډیره ګران وی چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر پر رسمیت پیژني فکر فکر کوي چې آیا دا هیوادونه وخت اړتیا لري او که طالبان باید په خپل هغه دریزونو کې چې د خزو جنو او د غراز د ټولنې نورو قشتونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغه کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولې شي پر رسمیت پیژني
بلې وګوره ما په اولو مصايبو کې تقریبا دوه کال د غرش تېر شو ما ویلې دي چې لوی دي چې وادونه یو په یو ونشي کولای چې طالبان پر رسمیت پیژني ځکه دوی دوته د سه پروپاګاندا کوي چې طالبان تروریستي دادي هغه دي او اوس یو په یو هغه دي پر رسمیت پیژني دا هم د امکان لري چې یو په یو دوی کار وکړي لیکن په عین حال کې طالبان باید چې زمينه ورته مساعده کړي وي چې هغه دي خپل وادواله تقنات ورکړي وي دا په دې وجه باندې موږ طالبان پر رسمیت پیژندل دوی ځای په ټوټلس کې نشته دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراد کړی دي لیکن دوی اغلوی خند ټول نه دلته هم دغه د بشري حقوق دي
د خزو حقوق په لویدیز هیوادونو کې ډېر لوی شر دی. د سړیو نه دلته د خزو حقوق ډېر دي، په کچرته مثلا د ټول انسانانو لپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپله هغوی ته خنډ جوړی چې تاسې په رسمیت ونه پېژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي هم خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراد کړي وي، ډېری مراد کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا دوه چې ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراد کړي یو حقوق دې اخیستي. دا د افغانستان که څلوېښت میلیونه نفوس وي، نو تقریبا یوویشت میلیونه یې ښځې دي. د یوویشت میلیونو انسانانو حقوق چې پیمال شي، نو دلته خو نړۍ تا سره بیا تعامل او تحمل نه شي کولای.
مننه الکوزای صاحب. د نړیوال فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تیر بیا د ښځو په د نجونو د زده کړې او کار په وړاندې په دې برخه کې هڅې روانې دي، او د غرض داسې هڅې تیز شوي دي چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور دلیا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي. ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلې مشران یا غړي ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي، یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوي چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و، او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدی شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پیله به ولري او ګنه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډیرو مسایلو کې درسته تعامل نه دا کړی. دوی خپل دریځ نه دی اوختي، لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکړه، هغه بنیادی د بشر حقوق او د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي، او دی هیڅ ډول انعطاف نه خي په دې کې. نو دا ډیره په دې پورې اړه لري. موږ ته چې څومره معلومات ده، د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نور د لکه سیمه هیوادونه، ترکیه شو، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان پر رسمیت پیژندل دي په مخکې واقع دي، نو دا ډېر په طالبانو پورې اړه لري. د داسې یو حکومت جوړول چې ټول شمول حکومت دي، په دې معنی چې د نور اقشارو افغانستان په ملت کې نور اقشار دین پکې ځای ولري، اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته نه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسائل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وایي چې دنیا باید دوی په رسمیت وپیژني، یا ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي دي، خو دا هغه شیونه دي چې دنیا ته نشي تیرېدلی. نه په افغانستان کې د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل شوي نه، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي، یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم، چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلق ستدا چې اشخاص پکې ستدا چې غوډي په ډیرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنونو تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ویل کېږي چې د دوی له خوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی سنگر نیول شوی ده. دغه نور مشرانه چې دی لکه خلیفہ حقانی سو د کورنۍ چار وزیر سو یا انس حقانی سو یا ملا برادر سو یا ځینې نور دغې دي دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راځي کې چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله مننه زرما صاحب د الکوزي صاحب د خبرو د سترګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوي او شته ده د خزون جنود زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراشو هم دغه د موضوع ته چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي پتیره بیا لکه څنګه چې موبایل د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دوی ته باید غاړه کیږي. خو کراشو دې خبرې ته چې کچېره دغه اختلافات هم وی دي دوی ترمنځ آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري او کچېره رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازي توپ څوک کوي؟
فکر نه کوم چې د سپلنډو باندې ملي ډیالوګ ته زمينه مساعده شي، لیکن هغه چې کرځه سه زی ولیدنی کوي او وړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کوي دا یو مهم ګام دی. او زه دا فکرم کوم کنه چې کله چې یو په خانه ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندې لاندې وي او بیا غره ځي په لیدو ځای وځنو کې دلته میټینګونه کوي د پاچا سره ګوري د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده دا پټه پات کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ګرځي به دا کارونه پټ کړي، نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي او زه فکر کوم چې دا به د ډیپلوماټیک اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام وي. او که چېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نور ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکړي یا هغه پروفیشنل خلک مسلکي خلک دي د کار وړ خلک دي هغه راولي، نو دا به یو ډیر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم دې ته ضرورت شته چې د ښځو مکتبونه پرانستل شي، د ښځو ته د کار زمینه مساعده شي تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایمالیږي او په دې کچه باندې چې هغه زښت ډیر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هیواد هم دوی په رسمیت وپیژني.
من نظر مصیب الکوزی صاحب تاسو څه وای دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي په تیرو شلو کلونو کې هم ډیرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نشول، په خوانی نظام نسکور شو، رنگ شو، میراث بیا هم پاتې ده، د موضوع بیا هم هغه دوام لري، له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ خود کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې کچیرته واقعا نمجو او یو د سی افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي، سولې وي، سوکالي وي، موږ د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته خبراتو ته لار هواره کی. ګوري افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپلې پکې وي، شروع کی وو فاسد چارواکی وو او نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزی صاحب، الکوزی صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلی و، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زر باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه، په دې شلو کلونو کې ولې په خانه شو د دیموکراسي؟
ګوري په تیر شلو کلونو کې
یا ولسواکي کوته وایي مهرباني،
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وی چې باید ورته اشاره کوم، یو خدا و چې د جنگ حالات وو، د جنگ حالات وو او جنگ حالات د سنې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کاروسي او ورتلار هوارسي. بل دا و چې غربیانو کوم دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره په ټکر کې و، هغه خلګې مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولسم روان باید باور کړی وي، هغه خلک چې د اعتبار وړ و چې فساد کې لاس نه و، قتل او قتال کې لاس نه و، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول پیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوی د سیاست په ډګر کې لوړې یا وړې چوکۍ درلودلې، دوی خپل ټولنې ته ځان وښوده، هغوی چې څنګ ته شوي وو هغه خلک نه پیژني، په هغو باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟ یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نه شو کولای، ویناوې ډېرې وشولې، اما په عمل کې وښودل شو چې وینا او عمل ډېر سره توپیر لري.
او کیدای شي د اساس خبره د تایید مچ کیدای شي دغه یو ډیر غټ د افغانانو په تفاوتي کیدای شي د افغانانو د ډیر ګرانه تمامي کې دومره ډیر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچرته افغانان په تفاوت پاتې نسی او دی منځسي او اکن داسې سیاست رامنځته کی چې هغه د خلکو خدمت دی، خلکو ته ګټي، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل سي. موږ د ملي محور د حزب په حساب باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ حل ځلې شروع کړې دي چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روحانین دي، علما دي، روشن فکر دي، په بهر کې دي، په ډاسپرا کې کوسي دي او په داخل په افغانستان کې دي، د دوی لپاره د سي زمينه مسايده کو چې دوی رئیسي دوی رامنځته شي، د دې خپل ملت د سرنوشت مبارک وګږي او د سي خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلګي، هغه د فکر خلګي، هغه په دې باورې چې بیت موږ سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول، نو دغه څه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه دور کړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصو نه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بې تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرنیان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپله د خپل مسایل حلي، ترڅو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي او افغانستان به نور بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزه صاحب. زرمه صاحب، تاسو څه پکې وایي د الکوزه صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوې سپېڅلي په وطن مین او د ملي ګټو لپاره متعهد کسان باید په نخښه شي، هغوی باید سره راټول شي، منسجم شي، او کچېرې هغه په پخوانیو کړیو یا پخوانیو څیرو باندې بیا هم پانګونه کیږي، نه د افغانستان ولسی منی او نه هم نور اړخونه، څه فکر کوئ چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېرې دغه سی یو ډل رامنځته شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوال ټولنې لپاره دا ممکن ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به منډې ترلې روانې وي، خو باید چې دا خپله رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خپله هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او که څه د خبرو په تایید باندې که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه په خپله په خپلو کورونو کې ناست دي او بې تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدین بیا منسجم کیږي او دوی ته به بیا یو قدرت لاسته ورځي یا به جګړه پیل کړي. که چېرته دوی بې تفاوتي ونه کړي، رامنځته شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان به د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدینو سره ده، د غاصبینو، د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کدرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، د سره خو زه فکر نه کوم چې هیڅوک مو سره حساسیت ښودلی شي، او دوی ته پکار ده د خلکو ته چې د همدغه سي په یو پلیټ فارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی، بلی ان دا ټول شي او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانې وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګونه وکړي، ترڅو د افغانستان د روان کړکیچ چې د دې څلوېښت کلونو راپدې خو را روان دی، د دې ته د پټه کړکیچ او کنه نو هغه په خانه کې سبا رواني، نن دوی په قدرت کې دي، سبا بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا هو دي قدرت ترلاسه. نو دا خو موږ تاسو ولیدل چې دا ومزل دي شي کې نو په کار دا چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت پاتو شي.
بله من نظر مصیب الکوزه سوی او رسته پختنه او لنګ جواب را کړي ډیر وخت نه لري یو د قیونی مدقه ک طالبان خپل دریز بدل نکړي او فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیلې لري.
زه فکر کوم چې طالبان د خپل تګلار بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي د 30 ملیون انسانانو حقوق تر پښو لاندې کې بشري حقوق تر پښو لاندې کې نړۍ سره تعامل نکړي خپل ملت مشروعیت نه اخلي ملت ته وګن نه نيسي نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبه مرسته کړو دغه صبر کاسه وي ډکی ګورته نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټ لري چې ته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل اسو دغه د داعش په نوم چې دغه ورس پورس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي دغه بیرته پیوړی شي بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان نو بیا یو بهانه جوړه کی په د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا د يرغل وسی بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو سترین اورین تولیږي یو بل په تختې ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکې بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره غډون وکړ. بلې قدرمنو اوریدونکو نن مو په بحث کې نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړله. بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لرو. زه نور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زما همکار فرشتنګا بل خبرونه پیلوي.